افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله پیل سوه. اوري چې د دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له پیل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کم سوي دي. فریبا ظاهر خبرونه په خبرونه پیلوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د بدخشان چارواکي وایي تیر ماښام د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته. د سرپل ولایت سیاد ولسوالۍ هغو سیمو ته مرستندوی ځواکونو رسېدلي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو نیولی دي. او د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګیانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. د خبرونو تفصیل. د بدخشان چارواکي وایي تیر ماښام د دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې د طالبانو په برید کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله وشته ده. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري وویل طالبانو لومړی پر پوسته برید وکړ او د یو ساعت لپاره یې هغه ونیوله، خو د ده په خبره د افغان ځواکونو په متقابلو نښتو کې دغه پوسته بیرته له طالبانو ونیول سوه. ښاغلی نظري زیاتوي لا د پیښې په اړه وروستي جزئیات له دوی سره نه دي شریک سوي.
در نتیجه ای زده خورده که صورت گرفته بود عملاتی را که طالبا بالای نورهای امنیتی آغاز میکنند در حضوری
دیوی الابد مرغه د دین شتو په نتیجه کې اووه تنه افغان امنیتي سرتیر وژل سوي دي او شاوخوا 15 تنه ټپیان دي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خراب دی. دا پیښه داسې مهال سوي چې نن د افغان حکومت له لورې پر وسلوالو طالبانو د اوربند دوهمه ورځ ده او د دفاع وزارت په خبره په دې دوه ورځو کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او یا سالانه کمه سوي ده. د سرپل ولایت د سیاد ولسوالۍ هغو سیمو ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو ونیولې. د سرپل د والي ویاند زبیالله امانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په کافي حد نور ځواکونه رسېدلي دي او ټاکل سوی دغه سیمې بېرته له طالبانو ونیسي. د وی ټاکل سوی د قفلاتون او اولقان قشلاق پر لور چې د دشمن لاسته لوېدلي یو لړ عملیات پیل کړو، خو شغلی امنی د دغو عملیاتو د پایل دقیق نیټه ونه شوه. د افغانستان حکومت د اختر تر 15 پورې پر وسلوالو طالبانو تهاجمي بریدونه بند کړي، خو وایي د هر ډول حملو دفاع به وکړي. د سولې کاروان چې له هلمند څخه د کابل پر لور پلی حرکت پیل کړی نن میدان وردګو ته ورسېد. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د پلازمینې پر لور خپل مسیر په جدي شعارونو سره تعقیبوي.
نو شعار محمد دا چې د لنیک مرغه د جګړې دواړو اړخونو اوربند اعلان کړی دی. که څه هم دا اوربند زموږ لپاره بسنه نه کوي، د افغان ولس لپاره بسنه نه کوي، د دې اوږدې جګړې ته د ختمېدا لپاره بسنه نه کوي.
دغه کاروان چې شاوخوا یوه میاشت مخه له اتو کسانو سره له هلمند حرکت کړی و، د لارې په اوږدو کې لسګونه نور کسان ورسره یوځای سول او اوس یې شمېر 2 ته رسېدلی دی. تمه ده د سولې دغه کاروان د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسېږي. د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې پیونګیانګ نور د نړۍ لپاره اټومي ګواښ نه دی. ډونالد ټرمپ چې نن له سنگاپور څخه امریکا ته ورسېد پر ټویټر لیکلی، هر څوک اوس تر هغه وخت چې زه واک ته رسېدلی وم ډیر ځان خوندي ګڼلی سي. ولسمشر ټرمپ ویلي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې لیدنه یوه جالبه او مثبته تجربه وه. ټرمپ او کیم په دې لیدنه کې یو ګډ سند لاسلیک کړ چې پکې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې چې له اټومي وسلې څخه د کوریا ټاپو وزمې د بشپړ پاکولو لپاره به کار کوي، خو د دې کار د عملي کولو لپاره کوم مهال ویش او هم د پیونګیانګ له لورې داسې قاطع ژمنه نه ده سوي چې خپلې اټومي وسلې به له منځه وړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د جګړې پر شکیل خو ژغ کړی چې په هدایده ښار کې له جګړو لاس واخلي او د مذاکراتو میز ته ولاړ سي. مارتین ګریفیتس نن پر ټویټر لیکلی چې په هدایده ښار کې د جګړو او د هغه په وینا له بشري او سیاسي عواقبو له کبله سخت اندېښمن دی. د سعودي په مشرۍ ائتلاف نن سهار پر دغه ښار بریدونه پیل کړل. دغه ښار چې شاوخوا 6,500 وګړي لري له کلونو راهیسې د ایران پلوه خوسي یاغیانو په کنټرول کې دی. روسیه وایي په اروپا کې د پوځي امدګیو د ډېرېدو په اړه د ناټو پلان به په دغه وچه کې امنیت کمزوری کړي. مسکو خبرداری ورکړی چې دوی به دا مسله په خپل پوځي پلان کې په پام کې ونیسي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الکساندر ګروشکونن وویل روسیه به د خپل امنیت د ډاډمنولو لپاره ټول اړین پوځي اقدامات ترسره کړي. ګروشکو ویلي دغه ابتکار د اروپا امنیت ګواښي. دغه ابتکار چې د امریکا لخوا یې وړاندیز سوی د جون پر 1 د ناټو د دفاع وزیرانو ملاتړ ترلاسه کړ. د دې پلان هدف د هغه څه وړاندې د ناټو د متحدینو خوندي کول دي چې ناټو یې د روسیې له لوري ډېرېدونکی ګواښ بولي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د هند لوبډلې پر وړاندې خپله لومړنۍ ازمایشي لوبه کوي. دغه لوبه د هند په بنګلور کې ترسره کیږي او د کابل پر وخت د سهار 8:30 به پیل سي. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک د دغه مهمې لوبې د تیاری په اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه سیالۍ لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پوره تیاری لري او ان شاء الله وګورې شي چې د نړۍ د ملي مقام لرونکي هندستان د لوبډلې وړاندې کولو لپاره خپلې خبرې کوي.
د هند کرکټ ټیم په نړۍ کې لومړی مقام لري. افغانستان تیر کال د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او د نړۍ د غوره ټیمونو لکه هند، استرالیا، جنوبي افریقا، نیوزیلند، انګلند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او نورو ترڅنګ ودرید. د خبرونو پای
شپږ بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونه کې ورته دفاع وزارت وایي د حکومت لخوا د اوربند له پایل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه کم شوي. د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځایه ده چې غواړي له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې وکړي. د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په خاطر امنیتي پلان تطبیق شوی دی. له هلمند تر کابل د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ ته رسیدلي.
په کابل کې په زرګونو کسان موږ د حرکت په تفصیلي هلته له هغوی سره یو ځای کېږو.
د کرکټ ملي لوبډله سبا له هندستان سره د ټیسټ لوبه لري.
هندغه یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رارسېدلی دي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. دفاع وزارت وایي چې د حکومت لخوا د اوربند له پایل سره سم د امنیتي ځواکونو پر ضد د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د پخوا په نسبت کم شوي دي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې په دې ورځو کې افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې دفاعي حالت لري خو د داعش ډلې په وړاندې د دوی عملیات په شدت سره روان دي. وصل وصال نور حال راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې له تېرې ورځې را په دې خوا د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو په فعالیتونو کې 80% کموالی راغلی دی. د دې وزارت سرپرست وین محمد راتمنش د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې له تېرې ورځې راهیسې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دفاعي حالت کې دي او د وسلوالو طالبانو پر ضد هر ډول عملیاتونه درول شوي دي. خو ښاغلی راتمنش ویل چې د ننګرهار په ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډله د افغان امنیتي ځواکونو تر سختو حملو لاندې ده.
لله الحمد
کمی وضعیت الحمدلله یو سارام ده او د طالبانو په فعالیتونو کې او یا په سلو کې کم بل راغله ده. خو په یو شمېر مواردو کې لا غیر مسولو وسلوالو ګروپونو سره مخ کیږو. خو موږ ته چې کومه دند راکړل شوی په ډېر جدیت ری دفاع کوو. د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند 13 ورځ پیل شو او د کوچنی اختر تر 15 به دوام وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی افغان امنیتي ځواکونو ته دستور ورکړی چې په دې موده کې باید د وسلوالو طالبانو پر ضد هیڅ ډول عملیات ونه کړي خو که په دوی حمله وشوه باید په جدیت دفاع وکړي. همداشان افغان امنیتي ځواکونه اړ دي چې د اوربند په ورځو کې د داعش او نورو تروریستي شبکو پر ضد خپلو عملیاتونو ته زور ورکړي. بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په ځینو سیمو کې په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه شوي دي. خو نوموړی وایي دا لا نه ده معلومه چې دغه بریدونه د کومې ډلې لخوا په امنیتي ځواکونو شوي. دی وایي له پرون راهیسې په غزنی، سرپل، فاریاب او هلمند کې د وسلوالو مخالفینو لخوا تحرکاتو وجود درلود. خو دا به له وخت نه وړاندې وي چې ووایو دا بریدونه طالبانو کړي. مقابل لوري ته درانه تلفات اوښتي او له بده مرغه په 14 مواردو کې شاوخوا 40 تنه امنیتي ځواکونه هم شهیدان شوي دي. طالبانو هم د حکومت د اوربن لنډمهالې غوښتنې ته مثبت ځواب ویلی او د اختر په درې ورځو کې اوربن دلن کړی دی. د حکومت او طالبانو لخوا د لنډمهال لپاره د اوربن دلنول ډېرې هیلې راټوکولې او پراخ هرکلی شوی. عام خلک د سولې علي شورا، سیاسي ګوندونه او ملي شورا غواړي چې دغه اوربن وغځېږي او د سولې خبرو اترو ته د زمینه برابره شي سو نور د جګړې او وینې تویدنې مخه ونیول شي. وصل وصال ازادي راديو کابل.
عمر دل چې دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د پخوا په نسبت کم شوي دي. بل خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د ښه امنیت په خاطر هر اړخیز امنیتي پلان تطبیقوي. د دغه وزارت سرچینې وایي چې افغان امنیتي او کشفي ځواکونه به په ټول هیواد کې د تیارسۍ په حال کې وي. یوسف خان ځدران راپور لري.
په داس حال کې چې د کمکی اختر په شپو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبان لخوا د اوربند اعلان شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا هم په دغو ورځو کې د جدي امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د اټکلیدونکو تور روسي پیښو مخه به ونیسي.
بر اساس پلان امنیتی که برای روزی ساخته شده
دیوی د اختر د ورځو په مناسبت د امنیتی پلان پر بنسټ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو برخو کې ځواکونو ته اظهارات ورکړي چې د اختر په شپو ورځو کې د خلکو په خدمت کې وي او ټولې هغه سیمې تر امنیتي پوښښ لاندې راولي چې خلک پکې تګ راتګ کوي.
گشتګزار میپردازم زیر پوش امنیتی ما خواهد بود.
د ښاغلي دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې خلک دا ورځې په ښه شان تېرې کړي په دغه ښار کې به تدابیر لا جدي وي. ده ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویلي دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو خرڅولو مخه ونیسي. د له کورنیو هم غوښتل چې ماشومانو ته د جنګي پلاستیکي وسلو او پټاقیو د اخیستلو اجازه ورنه کړي او پرې نږدي چې د خلکو د خوشحالۍ ورځې په غم بدلې کړي. له دې سره عام افغانان هم د خلکو د ښه امنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د احمد نعیم په نوم د کابل یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر د ورځو اوربند تر میاشتو میاشتو وغځیږي. دوی د اختر په دریو ورځو کې دوه اړخیز اوربند اعلان شوی. زه هیله لرم چې درې ورځې په دریو میاشتو او کلونو بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ډېر وخت د اختر ورځې د تاوتریخوالي څخه د ډکو پیښو شاهدې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له هلمند تر کابله د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ ته رسیدلې دي. دوی وایي چې تمه ده د اختر په شپه ما کابل ته ورسیږي. دوی تقریبا له یوې میاشتې راهیسې له لشکرګاه څخه د کابل پر لوري پیاده تګ پیل کړی دی. ناجیه صفی نور حاله کوي.
د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړي وایي په افغانستان کې د روانو جګړو څخه خلک ستړي شوي او نور سوله غواړي او دوی هم په جګړه کې ښکېلو خواو څخه د اوربند د غوښتلو او د خبرو له لارې موجوده ستونزو ته د حل د لټولو په خاطر د حرکت پیل کړی. د دغه کاروان غړي او ویان بسم الله وطن دوست د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې ولسی کاروان په بېلابېلو سیمو کې د خلکو له تود هرکلي سره مخ شوی. نوموړي وویل د سولې دغه روان دا مهال میدان وردګو ته رسیدلی او تمه ده چې د اختر په شپږمه نیټه کابل ته ورسیږي.
کله چې موږ کابل ته ورسیږو په کابل کې په زرګونو کسان زموږ د حرکت په تحدي هلته له هغوی سره یو ځای کېږو. د کاروان هدف څرګند دی. لومړۍ ماده یې د اوربند غوښتنه وه، دوهمه ماده یې د سولې مذاکراتو لپاره یو مرکز ټاکل دي، درېیمه ماده یې دا ده چې باید افغان دولت او وسلوال طالبان پر یو منل شوي او اسلامي او داسې دولت باندې هوکړه وکړي چې په هغه کې ملي ارزښتونه خوندي وي، او وروستۍ ماده یې دا ده چې باید د جګړې اړخونه د بهرنیانو د وتلو لپاره محل وي.
نوموړي وویل په کابل کې به په بېلابېلو غونډو کې د خپل پرېکړه لیک په پلي کېدو ټینګار وکړي او له هغه وروسته د دوی پلان دا دی چې له کابل څخه تر بلخ پورې پلی لاړ شي. کور په کور به خلک د سولې په ارزښت وکړي او په دې ډول به سولې ته تر رسیدو پورې خپل حرکت ته دوام ورکړي. له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان غړیو د مارچ په 22مه په لخکرګاه کې تر ځان مرګي برید وروسته چې ګڼ شمېر ولسی وګړي پکې وژل شول، په دې ولایت کې د جګړې پر ضد مدني حرکت پیل کړ. په لومړي سر کې و کسو خو له هلمند تر کابل د سولې ولسی کاروان سره نور ځوانان هم یو ځای شول او وسې شمېر 200 ته رسیدلی. د هلمند د سولې د ولسی کاروان غړیو د خپل پلی مزل له پیل وړاندې د شاوخوا 2 میاشتو لپاره د من د لخکرګاه په ښار کې د پرلت خیمه هم وهلی وي او د لزګونو نور هلمندیانو سره یو ځای د پرلت په خیمو کې ورځ شپې تیرې کړي دي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې دي او هیله مند دي چې مثبته نتیجه ورکړي. د کابل پرلت استازي او د مدني ټولنې فعال اسرار احمد کریمزی په دې اړه وویل
د جنگ اړخونو ته وکړه چې افغانان څومره د سولې تږي دي. دا ډېر زیات هیله بخونکی حرکت دی او ان شاء الله نتیجه به ورکړي.
نوموړي همدارنګه پر افغان حکومت او نړیوالو ادارو هم غږ وکړ چې د سولې د ولسی کاروان له دغو غړیو سره وګوري او د اوربند په تړاو د دوی غوښتنې واوري او سولې ته د رسیدو لپاره عملي ګامونه واخلي.
وموردل چې د سولې ولسی حرکت غړي میدان وردګ ته رسیدلی دي. ځینې فعالان وایي چې د سولې لپاره رواني حد سي هله بخښون کړي او هله مندي چې مثبت نتیجه ورکړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې رئیس وایي د طالبانو دا غوښتنه بې ځای ده چې ګواکې له امریکا سره مستقیما د سولې خبرې کوي. فضل هادي مسلمیار ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت د اوربند پیلان سره دا وشو چې د سولې لپاره کلکه اراده لري. حدیث پر دې تفصیل وړاندې کوي.
د طالبانو د مشر لاخترس پیغام روسته چې پکې ل امریکایانو سره پر مستقیمو خبرو ټینګار شوی د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وای د چ طالبان خپلواک نه دي نو دا ډول پلمی کوي. خغلی مسلم یار د چهارشنبه پر از ازادي رادیو ته ویل ک طالبان واقعا غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګ شي. حداقل دی وزل لپاره دی ل افغان حکومت سره په خبرو کولو سره د دوی اراده او استقلالیت واسمایي
او ته برابر دی او بیا وایي چې نه د افغانستان حکومت د دې صلاحیت او د دې وړتیا نه لري چې موږ مستقیما امریکایانو سره خبرې کوو. دا نو د دوی تحلیل ده، د دوی خبرې دي او زه دا لازم او وایم چې مهرباني دي وکړي دوی خو د امتحانان یو ځل میدان ته راووځي،
د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د کوچنی اختر په مناسبت پیغام کې یو ځل بیا له امریکایانو سره د سولې په مستقیمو خبرو ټینګار کړی. په پیغام کې همداراز راغلی چې امریکایي چارواکي واقعا د افغانستان د قضیې په سولې ایز حل باور لري، باید مستقیما د مذاکراتو میز ته راشي. د طالبانو په پیغام کې له افغان حکومت سره د شوي اوربند په اړه څه نه دي ویل شوي. د مشرانو جرګې رئیس همداراز ویلي چې د افغان حکومت له لوري د اوربند اعلان دا وښوده چې حکومت د سولې اراده او واک دواړه لري. افغان حکومت د طالبانو په مقابل کې د روژې د 28مې څخه د اختر تر 15مې ورځې اوربند اعلان کړی، خو طالبانو بیا یوازې د اختر د 3 ورځو له اوربند سره هوکړه کړې ده. له دې ټولو سره سره د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی نادر خان کټوازی به وایي چې له امریکایانو سره د طالبانو مستقیمې خبرې د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
په دغه اساس باندې د طالبانو غوښتنه ضیف خپله باندې بې ځایه بولم او تر څو پورې چې افغانان خپل منځ کې نه سره کښېني او خپله باندې دوی هغه نه وکوي دا به بل څوک یې نشي جوړولی، بل څوک دغه هغه نشي کولای.
د ښاغلي کټوازی په خبره په داسې حال کې چې امریکایان نه غواړي له طالبانو سره خبرې وکړي، بیا هم د طالبانو ټینګار یوازې د جګړې د دوام په معنا کېدی شي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا د هند په وړاندې خپله لومړنۍ ټیسټ لوبه پیلوي. لوبه د هند په کوربتوب ترسره کیږي. دواړو ټیمونو پوره چمتووالی نیولی دی. صفی الله ستنیکزی په دې اړه راپور لري.
د بنگلور چیناسوامی سټیډیم به د افغانستان د لومړنۍ ټیسټ لوبې شاهد وي. افغان ټیم د دې لوبې لپاره له شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې د هند په نوېدا، دهرادون او بنگلور کې تمریني کمپونه کړي دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم غړي جاوید احمدی د کرکټ بورډ په فیسبوک په خبره شوې مرکه کې ویلي د ټیم ټول غړي د دې لوبې لپاره پوره چمتو دي.
هر اخیز تیاری موږ کوو، لکه کاغذ تاسو ګوري کز موږ بیټنګ دی که بولینګ دی که سپین ډپارټمنټ دی. هند یو میچ لپاره هر یو لوبغاړي یعنی تقریبا یو نیمه میاشت دومره مهنت کړی دی چې نن دغه ځای ته رارسېدلی دي. دغسې یو پرفارمنس افغانستان لپاره په دغه تاریخي میچ کې زموږ هلکان ورکي اول زه الله تعالی نه ډېر زیات دعاګویم چې دغسې پرفارمنس ټول سره د زما ښه ورکي، ځکه چې تاسو ته معلومات شته دا یو تاریخي میچ دی، افغانستان اول ټیسټ میچ دی او بیا د دنیا اول نمبر ټیم سره دی.
افغانستان د همدې جون میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د بنګلادیش په وړاندې د 3 شل اوریزو لوبو سریز 3-0 وګاټه. ویل کېږي د بنګلادیش په وړاندې بریا د افغان ټیم لپاره نوره هم د هند په وړاندې د لوبې مورال زیات کړی. د افغانستان د کرکټ په ملي ټیم کې د نړۍ د سر کتار د بالرانو راشد خان، مجیب رحمان او محمد نبی موجودیت هغه څه دی چې د ډیرو سترګې دې ټیم ته اړولې دي.
نو هی وونت هیز بول کارم ود د ګوګلینګ راشد خان سترایکس.
ان د سبا ورځې د مخالف ټیم هند لوبغاړي هم د افغانستان د ټیم ستاینه کوي. د هند کرکټ د ملي ټیم وکټ ساتونکی بیټسمن دینش کارتیک وایي په افغان ټیم کې ډیر وتلي لوبغاړي لوبي کوي او ورځ تر بلې د لوبو وړتیا زیاتېږي.
که تاسو ګورئ هغوی وار له مخه د څو کلونو په مخه لوبېدلي او تکړه لوبغاړي لري. زه هیله لرم چې هغوی ډیر ټیسټ لوبې وکړي، لکه څنګه چې په شلو وریزو لوبو کې ثابت کړه هغوی نه یوازې لوبه کوي بلکې د دې وړتیا لري چې تورنمنت هم وګټي. دا ټیم باید وستایل شي ځکه له کمو امکاناتو سره غواړي ټیمونه مات کړي او په نړیوال کرکټ کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا به ما ته د ویاړ ځای وي چې د هغوی په وړاندې لوبېږم.
دینیش کارتیک بیا د خپل ټیم د ورو یا سپین بالرانو ستاینه هم کړې ده او ویلي دي چې له پوره تجربې برخمن دي او د خبره افغان لوبغاړي به هم د دوی وړتیا تایید کړي. د هند او افغانستان د کرکټ دا ټیسټ لوبه د جون له 14مې یعنی د 5مې له سهاره پیلېږي او د جون په 13مه یعنی 15 ورځې وروسته ختمیږي. افغانستان او ایرلند تیر کال په جون میاشت کې د ټیسټ لوبو جواز وروسته له هغه ترلاسه کړ چې د کرکټ د نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب یې خپل کړ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. پر انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د انتخاباتو له پروسې د ګوندونو څارنه او د دوی ونډه به د انتخاباتو په شفافیت کې مرسته وکړي، خو پوینه چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د دوی د ونډې موده تیره شوې ده. ناجیه صفی تفصیل برابر کړي.
د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو ونډه په انتخاباتي سیستم کې بدلون او د انتخاباتو په قانون کې تعدیل راوصل هغه څه دي چې د انتخاباتو سرونکو بنسټونه یې د عملي کولو لپاره نه وخت غني. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د ګوندونو د غوښتنو عملي کېدل د انتخاباتو د نیټې د ځنډیدو سبب کیږي او په وینا یې دا کار امکان نه لري.
ګوندونه په دغه وخت کې اوس ځان ته په پارلمان کې اختصاصي کرسیګانې غواړي یا سهم غواړي. فکر کوم چې له تخنیکي پلوه همدارنګه د تقویم د ټاکنو له امله اوس دغه وخت تېر شوی ده او دا کېدای شي د انتخاباتو بحث او
د دا داسې حال کې ده چې تر دې یوه ورځ وړاندې 28 ګوندونو او سیاسي جریانونو د یوې ناستې پر مهال ویلي که چیرې د حکومت او انتخاباتو خپلواک کمیسون له لوري د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د دوی ونډه له پامه وغورځول شي له کمیسون سره د اړیکو د ځنډولو تر څنګ به په ځینو نورو اقداماتو لاس پورې کړي. په انتخاباتي سیستم کې بدلون، د انتخاباتو په قانون کې تعدیل او د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ګوندونو د 30% ونډې له پلوه د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راوستل د دوی له اساسي غوښتنو شمیرل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ټاکل شوې نیټې په اساس د ولسی جرګې انتخاباتو ته یوازې شپږ میاشتې وخت پاتې دی. د انتخاباتو یو شمیر سارونکي بنسټونه وایي کچېرې د ګوندونو د غوښتنې ومنل شي انتخابات به د عقرب تر میاشتې پورې وځنډېږي چې په هغه صورت کې به دا بهیر په سړو سیمو کې عملي نه شي او انتخابات به سراسري نه وي. دې سره هم مهاله ولسي جرګې غړي بیا په دغه بهیر کې د خلکو په پراخ ګډون ټینګار کوي. انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ګوندونو د طرحې عملي کېدو وخت تیر شوی، خو په دې تړاو د حقوق پوهانو نظر څه دی؟ افغان کارپو او د پوهنتون استاد ودیر ساپی وویل اړتیا وه چې دغه غوښتنې د ګوندونو له لورې دوه کاله مخکې یعنی د انتخاباتو د قانون اصلاح پر مهال مطرح شوې وای.
اوس لږه وخت ده چې دوی مجلسونه پرې وکړي، یو یو دوه درې میاشتو کې او وایي چې کوم پارټي څونه ولري. دا پارټي 15 نوې پارټۍ دي. دا باید مسابقو ته یو یا دوه یا درې یا څلور پاټې رامخکې شي. نو په دې لحاظ باندې دې ته اوس ناوخته ده. آینده انتخاباتو ته دوی باید خپل
که څه هم د انتخاباتو سارونکي بنسټونه د حکومت، سیاسي ګوندونو او انتخاباتو خپلواک کمیسون ترمنځ په خبرو اترو ټینګار کوي، د قانون تعدیل حتی چې د نوماندانو د نوملیکنې بهیر پای موندلی امکان نه لري.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په یو کال کې 2.5 میلیونه مهاجر په قاچاقي ډول د نړۍ له یوې برخې څخه بلې برخې ته لېږدول سوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو یوې ادارې نن کړې ده. جزئیات یې له عصمت څاروان اوري.
له جرمونو او مخدرو موادو سره د ملګرو ملتو د ادارې په راپور کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال د کډوالو د قاچاق کولو له لارې په نړۍ کې د قاچاقبرانو عاید 1 میلیارد ډالرو ته رسېده، چې د هغو پیسو تقریبا برابرې دي چې امریکا یا اروپایي هیوادونو په 2018 میلادي کال په نړۍ کې پر بشري مرستو لګولې دي. په دې راپور کې په نړۍ کې 1.5 لارې په ګوته شوي چې قاچاقبران پرې کډوال بیایي. په خبرو شویو ارقامو کې څرګندېږي چې اکثره په قاچاق وړل کېدونکي مهاجر بې سرپرسته ماشومان یا له خپلو کورنیو جلا شوي کوچنیان دي چې د جنسي تجاوز او تیر ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. په 2018 میلادي کال نږدې 34 زره بې سرپرسته یا له خپلو کورنیو جلا شوي ماشومان اروپا ته رسول شوي دي. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدره موادو سره د مبارزې د ادارې د معلوماتو له مخې هر کال په زرګونو ماشومان د قاچاق کېدو په لاره کې مري. ډېر یې په اوبو کې ډوب شوي او یو شمېر نور یې په ترافیکي او طبیعي پیښو کې له ژونده بې برخې شوي دي. د اټکلونو له مخې تر ټولو زیات مهاجر په مدیترانه سمندرګي کې ډوب او مړه شوي دي. د قاچاق برانو له لوري هم په قصدي ډول د کډوالو د وژنو په اړه ډېر راپورونه ثبت شوي دي. د قاچاق برو لخوا په ناغوښتون کې د جنسي تیری، غلا او اختطاف فشان له نورو جنایتونو سره هم مخامخ کیږي. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل راپور کې د پناغښتونکو په منځ کې د جندر یا جنسیت موضوع ته هم پام کړی او لیکلی دی چې اکثره په قاچاق تلونکو پناغښتونکو تنکی ځوانان یا کم عمره کسان دي. پناغښتونکو د واده په جعلي اسنادو، د کار د خیالي ځای، د سفر د جعلي اسنادو په شان په بیلابیلو طریقو قاچاق کیږي. قاچاقبران د دغو اسنادو د برابرولو لپاره منظم کار کوي او دولتي ادارې په فساد روږدي کوي.
ستاسو له پیغامونو
زه د زابل د خاکیابغان د ولسوالۍ رئیس جماعت خان ستاسو سره په اړیکه کې محترمه، د زموږ د معارف ستونزه زموږ د ولایت له مقامه سره شریکه کې زموږ ماشومان ټول په ګرمۍ کې ناست دي او ټول د لمر ته ناست دي، نه یو کتاب شته، نه یو فرش شته، نه یوه خیمه شته. درې میاشتې کېږي ورور الکان وزدې برنه که په خاورو کې ناست دي، نه کتاب شته. معلمان خواران په خاورو کې د اصر لمر ته سر ناست دي. مشره چې کېږي ټول مخان کتل کېږي، نه تر ډېرو دوو تر ډېرو خاورو. خدای په خاطر زموږ پیغام له زابل له ولایت سره شریکه وسلام به اشتراک.
عادل خبر کوم د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نه د زاخیلو د کلی نه ورور جان دلته کې بازار شپه ورځ کې چې برابر دي خلکو کورونه ټول ولې دل ماشومان د سې په وو کې ګرځي بس خلک ټول لاړ کورونه اوسو کې غم نه خوري څو کې تاسو هم نه کې یا د برابرلی ځ څنګه دي څنګه نه دي زمنګ د خاص د شي پیغام نه شر کې او د وو غم خوري او د وو بند کې چې د خلک په سہولت کې ژوند تیر کې مننه
مردو رسمی سواوری دل چی طالبان اوڑنو هم اوربند اعلان کرده دی اما پا دی اوربند که ست تفاوت خوستا چی اشرف غنی دا افغانستان جمهوری است دا روژی دا ویشتومی سخه بیاتر دا کشنی اختر تر تینزمی پری اوربند اعلان کرده اما طالبانو دا دری ورزی دا اختر اوربند اعلان کرده واقعا افغانستان خلق دردیده دی مصیبت دیده دی مصیبت رسیده دی نور دا افغانستان خلق نبودی چی دا انسان پلاس دا انسان وینه تویسی یا دا مسلمان پلاس دا مسلمان وینه تویسی خوشبینه و دیده ایچ دا اوربند و سمیده میده که تفاوت هم سر لدی دا اوربند را نیجی کیجی انشاءالله و تعالی کدی که به وقت تحول رازی اخلا جو که چه نور دا انسان پلاس دا انسان وینه توی نشو دا مسلمان پلاس دا مسلمان دا افغان پلاس دا افغان خدا جو که چه دا اوربند دا اینی اوربند بدل شی او دا طول افغانان و دا طول مسلمانان و دا طول انسانان و دا هیل دا فدرانایی ستاسو دا اینی هم کار افرشتن یم
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
مایکروسافت هڅه کوي چې تر دې وروسته معلومات یا ډیټا د سمندر په اوبو کې ذخیره کړي. نور بل اسمت سروه نه وورو.
مایکروسافت د سکاتلند ساحلونو ته نږدې د سمندر په تل کې د ډاټا یا معلوماتو د زیرمه کولو د پروژې دوهم پړاو پیل کړ. مایکروسافت وایي دا مرکز چې ناټک نومیږي د سکاتلند د اورکنی ټاپوګانو په شاوخوا اوبو کې دی. مایکروسافت به تر 12 میاشتو پورې د دې مرکز پر کار څارنه وکړي. په دې مرکز کې د معلوماتو سرورونه له یو بل سره وصل دي. په دې ځای کې هغه ټول معلومات زیرمه کیږي چې په انټرنیټ کې شته. که څوک د هرې ویبپاڼې مطالب ګوري نو په حقیقت کې به دغه مرکز ته مراجعه کوي. تر اوبو لاندې د دغه مرکز د جوړېدو بله ګټه دا ده چې هیڅ وخت به د سوځېدو او ویجاړېدو له خطر سره نه مخامخ کیږي او له بلې خوا به ماشینونه په اسانه سړیږي. د ناټک د ډاټا مرکز د نورو سترو سرورونو خلاف چې ډېره انرژي د هغو په سړولو لګیږي د اوبتلونو په شان په کپسولونو کې تر اوبو لاندې دي او اسانه سړیږي. د زیرک تلیفونونو له زیاتېدو او د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس له ډېرېدو سره د ډاټا سنترونو اړتیا زیاته شوې ده. مایکروسافت هم دې اړتیا ته په کتو دا مرکز جوړ کړی دی. مایکروسافت دا مرکز د دې لپاره په اروپا کې جوړ کړی چې د اروپا د سمندري انرژي مرکز ورته نږدې دی. د اروپا د انرژي مرکز د سمندر له څپو څخه انرژي تولیدوي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
مننه چې د ازادي رادیو په دنیم ساته خبری مجله کې تر دې شبي را سره وست. دویم ماشمنی خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي له فرشته نگانه واوري.
تشکر سالی محمد سالی.